يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ګورې هغه څنګه نغاړي شپه په ورځ باندې او ورځ په شپه باندې. کوار وایي نغاړلو ته لکه خلک چې پګړۍ نغاړي. کچرې تاسو په جهاز کې سفر کړی وي نو په سکرین باندې ښایي چې زموږ جهاز په دې وخت باندې دلته دی او ورسره نور هم ښایي. نور روان وي او مخکې مخکې ځي او شاته شاته تیاره وي. چې څنګه جهاز مخکې مخکې ځي نو هلته رڼا وي. د هغې سره به تاسو ته د دې خبرې په اسانه پوهه راشي. نو داسې نه وي لکه چې څوک نغاړي نو داسې وي لکه چې څوک نغاړي دا شپه شپه په ورځ باندې راولي او ورځ په شپه باندې راولي. شاته شپه وي لکه چې غاړلی کېږي. داسې وي لکه خلک چې یوه پګړۍ په سرکل کې په دایره کې نغاړي. نو تاسو پګړۍ ته وګورئ او بیا دې ته وګورئ. نور دغه شان روان وي. په شپه باندې ورځ او په ورځ باندې شپه راځي. په تیارې باندې رڼا راځي او ورو ورو رڼا کېږي او داسې ښکاري لکه چې ټوله اونغاړلې شوه. چې په یو ځای کې رڼا وه نو هلته تیاره شوه. نو بیا شاته تیاره وي او مخې ته رڼا وي. نو دغه شان چورلي ورځې شپې او په یو بل د پاسه راځي. سبحان الله. نو دا ورځ او شپه مونږه روزانه ګورو او شپه چې دا نو دا د سکون وخت دی. هر شی خاموشه شي. داسې وي لکه ټول ژوند چې اودو شي بالکل خاموشه شي او هر شی ودرېږي. هر شور او هنګامه ودرېږي او ورځ چې وي نو په هغې کې شور او غوغا وي. یو هلچل وي حرکت وي د هر څیز منډه ترړ وي. او دوه څیزونه مونږ له د څه پیغام راکوي. یو دی مرګ او بل ژوند. او د ژوند نه پس مرګ دی او د مرګ نه پس را روانه ورځ وي بل ژوند دی. یعنی د شپې او ورځې مونږ دا پیغام هم راکوي چې ګورئ او دا سوچ مه کوئ چې همیشه به ورځ وي. د هغې نه پس به شپه راځي او شپه داسې ده لکه مرګ. خاموشي حرکت بند شي. هغه منډې تړي چې به یې وهلې څنګه په قلاره ودوي. او دغه شان شپه هم همیشه نه وي او د هغې نه پس هم ورځ راځي. د مرګ نه پس هم دوباره پاسېدل دي. او کوم الله چې د شپې نه پس ورځ راوستي شي نو هم هغه د مرګ نه پس ژوند ورکوي. دا د غور او فکر خبرې دي. که بنده په دې باندې غور وکړي او دا مونږ ته روزانه دا یادګیرنه کوي چې ګورئ د شپې نه پس په ورځ راځي او دغه شان د مرګ نه پس هم دوباره پاسېدل دي. او دا ورځ چې روانه ده نو د دې نه پس به هم یو ماښام وي. او زما دا ژوند چې دی نو دا به همیشه نه وي. د دې هم ماښام را روان دی. او د سوچ خبره دا ده چې زه د ورځې په کوم وخت کې یم. دا زما د ژوند سحر دی که ماسپخین دی او که دا زما د ژوند ماښام دی. په کوم فیز کې چې زه یم. اخر شپه خو به راځي که نه. د دې نه پس شپه ده. داسې یوه ورځ نه وي چې د هغې شپه نه وي. هر ورځ ما له دا پیغام راکوي چې ستا ماښام را روان دی. بیدار شه او خپل کارونه وکړه کوم چې درته کول دي ځکه چې شپه را روانه ده. د چا ورځ داسې لنډه وي لکه د جمعي ورځ چې وي او د چا ورځ داسې اوږده وي لکه د اوړي ورځ چې وي. لیکن د دواړو نه پس شپه ضرور راځي. وسخر الشمس والقمر. او هغو مسخر کړي دي نور او سپوږمۍ. یعنی ستاسو په خدمت کې لګولي دي. د نور د رڼا او د هغې د ګرمۍ نه مونږ ډېرې فایدې اخلو. د هغې دومره ډېرې فایدې دي. کچرې نور نه وي نو ژوند به بیا ممکن نه و. او زموږ د ژوند انحصار د نور په وجه دی. او سپوږمۍ هم ستاسو په خدمت کې لګولې ده. د هغې هم ډېرې زیاتې فایدې دي. د سپوږمۍ د رڼا سره میوې هم پخیږي. د هغې په وجه په سمندرونو کې لهرونه پیدا کیږي. مدوجزر کل یجری لاجل مسمى. دا ټول جاری دي روان دي لکه د همیشه د پاره نه دي. لیکن د همیشه د پاره نه دي. روان دي او کارونه کوي. مسلسل په کار کې لګېدلې دي. لیکن دا سوچ مه کوئ چې دا به هم دغه شان چلیږي. دغه شان منور او سپوږمۍ راخیږي او ورځې او شپې به بدلیږي. نه داسې نه ده. لاجل مسمى دا د یو مقرر مودې پورې دي. دا هر صبح ختم شي. دا د همیشه د پاره نه دي. او دا مقرر وخت کوم وخت دی؟ د قیامت وخت چې چې کله دا ټول نظام درهم برهم شي او الله تعالی به دا ځمکه د یوې بلې ځمکې سره بدله کړي او د دې آسمان او د دې آسمانونو په ځای به نور آسمانونه راشي او دا هر څه به تباه شي. الا واورئ خبردار شئ، هو العزیز الغفار، هغه العزیز او الغفار دی. د عزیز مطلب دی چې هغه په هر څیز باندې غالب دی او قادر دی، هیڅوک هم د هغو نافرمانی نشي کولی. هغه چې چاله سزا ورکول غواړي نو ورکولی شي او چې جزا ورکول غواړي نو هغه هم ورکولی شي. الغفار وایي پټول واله ته، یعنی هغه د خپلو بندیانو ګناهونه او د هغوی بدی پټوي او په آخرت کې به د هغوی خطاګانې وبخښي. حالانکه هغه العزیز دی، که هغه وغواړي نو هغه نیوی شي بنده، هغه څوک نشي منع کولی. او د هغې باوجود چې انسان د خپلو ګناهونو معافي وغواړي نو هغه بیا غفار هم دی. دا دوه متضاد یعنی اپوزیټ صفات دي چې د چا سره داسې الټیمیټ پاور وي، هغه چې کله بنده نه سي نو هغه وایي چې اوس به دې سم کړم. ما در له دومره وارنینګ زر کړی دي او تو خبره نه منې، زه به در سره وګورم. لیکن هغه د الټیمیټ پاور باوجود انسانان فورا نه نیسي. هغه انسان له بار بار موقع ورکوي، مهلت ورکوي، ډیل ورکوي، او چې انسان څنګه معافي وغواړي نو هغه یې معاف کړي. او د هغو دا معاف کول ډیره لویه خبره ده. یو هغه کس وي چې هغه یو بنده مجبورن معاف کوي، ځکه چې هغه یې نشي نیوی او سزا نشي ورکولی نو معافی کړي. لیکن سوچ کوئ چې هغه د یو کون سره بنده نیوی شي، د دومره طاقت باوجود چې هغه د خلکو نافرمانی برداشت کوي او د هغوی سره صبر کوي او هغوی بغیر د سزا نه معاف کوي، نو دا څنګه لوی او زبردست صفت دی د الله تعالی. د غفره مطلب دی چې الله تعالی د انسان ګناهونه په دنیا کې هم پټوي. په دنیا کې هم الله تعالی پرده ایښو دی ده. ګورئ کنه، د انسان یو ظاهري جسم دی او یو باطني. په باطن کې وینه ده، کولمې دي، مسامونه دي، ګردې دي، پړپوسان دي، هډوکي دي. که دا اپریشن تصویر بنده وګوري نو بنده ورته نشي کتلی، بنده له ترینه کرکه ورځي. په انسان کې دننه چې کوم سقاوالی او بدصورتي ده، داسې سوزونه دي که بنده یې وګوري نو هغو له الټۍ ورځي. او الله تعالی څنګه هغه په ستر کې په پرده کې پټې خوري دي او په هغې باندې ښایسته سرمن چړاو کړي ده، بدصورتي دننه پټه کړي ده او د هغې بهر یې څومره ښایسته کړی دی، دا د الله تعالی د انسان د پاره اولنې ستر دی. دویمه خبره دا ده چې د انسان په دماغو کې رنګارنګ خبرې او خیالات راځي، څنګه څنګه وسوسې او سوچونه راځي، څنګه څنګه پلانینګس کوي. او الله تعالی دا هر څه د بنده پټ ساتي او د بل انسان د پاره په زړه کې څومره کینې او حسدونه وي، لیکن الله تعالی هغه هر څه پټ کړی وي. کچری دا هر څه خلکو لیدې شوي، کچری زموږ سکین چې ده، کچری دا ترانسپیرنت وي، سی ترو وي، او بنده لیدې شوي. که دا ټول ګن بلا په نظر راتلې، دا کلیجې، دا پړپوسان او کلمې، کچری دا ښکاره وي، نو انسان به څنګه سقا ښکارېدو. او چې کله انسان ګناه کوي نو هغه هم الله تعالی پټوي، دا هم ستر دی د الله تعالی د طرف نه. او دغه شان الله تعالی خپلو بندیانو له هم حکم ورکوي چې تاسو هم د یو بل عیبونه پټوئ، لکه څنګه چې زو پټوم، لکه څنګه چې زو پرده پوشي کوم. او د قیامت په ورځ به بیا الله تعالی پرده پوشي کوي. چې کله یو مؤمن بنده راشي، په حدیث کې راځي چې هغه به الله تعالی ته نږدې وي تر دې چې الله تعالی به هغه پټ کړي، او بیا به د هغو سوال او جواب کوي، هغه به د ګناهونو اقرار کوي. دا حدیث په بخاری کې دی چې الله تعالی به د خپل حفاظت مټ په هغو باندې کیږدي. الله تعالی به پوښتنه کوي چې آیا ته فلانی ګناه پیژنې. انسان به اقرار کوي چې ها، الله ما ته پته ده، دا ګناه ما کړی دی. الله تعالی به پرې د حفاظت مټ کیږدي او الله تعالی به فرمایي چې ما په دنیا کې هم په تا باندې پردې اچولې وې او نن دې هم بخم، او بیا به داغو د نیکی صحیفه اون غاړلی شي او الله تعالی به داغو گناهونه داسې پټ کړي په هغه ورځ چې پته به هم اونه لګي چې دې بندله دا گناه هم کړی وو. هغه به ویریږي چې اوس به زما د ګناهونو خلکو ته پته ولګي او سوچ به کوي چې اوس به راله سزا راکړی کیږي. الله تعالی به فرمایي په مسلم کې یو بل حدیث دی چې ما ستا د هر ګناه په بدله کې یوه نیکي لیکلې ده. هغه وخت به بنده په خپله شروع شي چې یا الله ما خو د دې نه هم غټ غټ ګناهونه کړي وو چې هغه دلته ماته په نظر نه راځي. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دا خبره بیانوله نو هغه په خندا شو، یعنی انسان به داسې زړور شي چې یا الله ما خو دا ګناهونه هم کړي وو چې د دې په ځای راته هم نیکۍ میلاو شي. نو الله سبحانه وتعالی داسې غفار دی. او الله تعالی خو هغه دی خلقکم من نفس واحده، الله هغه ذات دی چا چې تاسو د یو جان نه پیدا کړی د یو نفس نه. او هغه جان څنګه وو؟ د آدم علیه السلام جان چې وو د آدم علیه السلام پیدایش جدا وو، هغه الله تعالی د خپل لاس سره جوړ کړی وو او هغه یې د خټې نه جوړ کړی وو. ثم جعل منها زوجها، بیا یې هغه سوخت پس، یعنی د هغو زړه نه لګېده او بیا الله تعالی جوړه کړه د هغو نه د هغو جوړه، یعنی بی بی هوا ابی د آدم علیه السلام د پاره د هغو د چجې نه پیدا کړه. په حدیث کې راځي سوجه ده چې هغه د آدم علیه السلام نه پیدا کړه. الله تعالی خو هغه داسې هم جوړولی شوه لکه څنګه چې آدم علیه السلام جوړ کړی وو. د هغو د چجې نه د جوړولو څه ضرورت وو؟ ځکه چې کله څوک د چا حصه وي نو د هغو سره یې انسیت وي، د هغو سره یې محبت وي، د هغو سره یې اټیچمنټ وي. داسې وي که نه؟ لکه د انسان اولاد چې د هغو حصه وي نو د هغوی سره یې څنګه محبت وي. نو الله تعالی د آدم علیه السلام نه بی بی هوا به پیدا کړی وه. او بیا په دنیا کې چې څومره هم خلق دی نو هغه د آدم علیه السلام او بی بی هوا به اولاد دی، د هغې نه پیدا دي، د دې یوې جوړې اولاد دی. وانزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، او هغو نازل کړی ستاسو دپاره په څارو کې اتو جوړې. او دلته د انزلا لفظ ولې راغلی دی؟ بعضی مفسرینو د دې دا تفسیر کړی دی، الله تعالی ستاسو دپاره پیدا کړي دي، ستاسو دپاره انعام څاروي. نمبر 2، د دې بل تفسیر دا دی د انزلا نه مراد دا دی نازلول، لکه څنګه چې الله تعالی د اسمان نه د بره نه آدم علیه السلام نازل کړی وو، نور هم ځینې سیزونه د آدم علیه السلام سره نازل شوي وو. او دغه شان دا څاروي هم الله تعالی پیدا کړل او په ځمکه یې نازل کړل. ځکه چې انزل لفظ راغلی دی نو دا هم د دې انټرپریټیشن دی، والله عالم. او دلته د څارو خبره ولې شوې ده؟ ځکه چې ځناور خو ډېر دي په دنیا کې، لیکن دا ځناور چې دي دا څاروي د انسان لپاره ډېر د فایدې دي. دلته د اتو قسمه خبره شوې ده او هغه کوم کوم دي؟ په سورة الانعام کې د دې څارو نومونه راغلي دي چې ګډه ده او داغې نر، بیزه او داغې نر، اوخ او اوخه، غوا او غوایی. نو دا سلور دي او سلور د دې ازواج دي، یعنی جوړې دي. نو دا اتو شوي، دا اتو قسمونه یا اتو جوړې دي. سلور دي ښځه او نر، نو دا اتو الله تعالی ستاسو د خدمت لپاره نازلې کړې دي. او په دې کې ډېره زبردسته خبره ده. او سوچ کوئ کچرې دا د نورو ځناورو په شان خونخوار وې، وحشي وې، او کو تاسو دی ټرین کولی او کو تاسو دی ډېر ټرین کولی، خو د هغې باوجود به هغوی خلک ماتوو، خلک به یې خوړو. لیکن تاسو به دا چرته نه اورئ چې فلانی غوا خپل مالک چیچلی یا خوړلی دی، یا او خپل مالک زخمی کړی دی. الله تعالی دوی داسې ټیم کړی دي، زمون په قابو کې راوستي دي. دا پالتو ځناور دي چې د دومره غټو جسمونو باوجود دوی متی دي د انسان. انسان ته ښکته کېږي، انسان ته څه نه وایي چې کله انسان هغوی لوشي پی ترېنه حاصلوي یا حلالوي. او ګوره قرباني هم د دې اتو څارو کېږي. د دې نه علاوه بې شماره ځناور دي، لیکن د هغې قرباني څوک نه کوي. الله تعالی په دې کې ډېرې فایدې ښودې دي زموږ دپاره، دوی زمونږ سامانونه وړي په صحرا کې یوي کوي د ارټ د پاسه یا کوهي نه اوبه راوباسي تیلونه راوباسي ګاڼۍ کوي دغه شان د دې نه پی غوښه سرمن د دې چربي د دې وازګه د دې هر شی استعمالیږي که ژوندي وي نو هم فایده ورکوي او چې زبه شي نو هم فایده ورکوي چې د دې قرباني وکړو نو بیا هم موږ ته اجر او ثواب میلاویږي نو دا د الله سبحانه و تعالی قدرت دی چې هغه داسې غټ غټ ځناور زموږ په قابو کې کړي دي که یو وړوکی ماشوم هم د ګډ لم ونیسي نو هغه یې قابو کولی شي یو سړی وي او د هغو دومره د ګډو رمه وي چې په هغې کې سل دوه سوه ګډ یا بیزي وي او د یو لوړ سره شړي او هغوی هیڅ هم نه وایي نو دلته الله تعالی خپل احسانات بیان کړي دي چې ما ستاسو د ژوند لپاره څومره سامان درکړی دی ځکه چې ستاسو دپاره اسانی وي ستاسو دپاره سهولت وي ستاسو د خدمت دپاره یې څه دي پیدا کړي ستاسو دپاره چرته نور سپوږمۍ او ستوري دي ستاسو دپاره شپې او ورځې دي دغه شان ستاسو دپاره انعام دي څاروي دي او دغه شان تاسو په خپل تخلیق باندې غور او فکر وکړئ یخلقکم فی بطون امهاتکم تاسو پیدا کړئ ستاسو د میندو د خېټونه خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث د یو تخلیق نفس بل یعنی یو مرحله تیره شي نو بله چې دویمه تیره شي نو درېمه د ستیجز خبره ده اوله انسان د نطفې په شکل کې وي بیا مدغه شي بیا علقه څومره ستیجز دي چې د هغې نه انسان تیریږي چېرته د هډوکې ډانچه شي بیا پې غوښه وخیږي بیا پکې روح راشي اوله د اوبو قطره وي او بیا د جویلې شوي بوټۍ په شان شي بیا د جوري په شان شي د لیچ په شان اونخلي نو انسان د څومره ډیرو مرحلو نه تیریږي فی ظلمات ثلاث په درې تیارو کې انسان جوړیږي او هغه درې تیارې کومې دي یوه د مور د خېټې تیاره بیا د یوټرس تیاره او بیا یو بیګ وي چې په هغې کې امنیاټک فلوئډ وي په هغې کې توکې خودې وي او په هغې کې ستا تخلیق کړی دی په درې تیارو کې دا داسې فیکټري ده چې دا په تیاره کې چلیږي انسان خو په تیاره کې هیڅ کار هم نشي کولی هغو ته د رڼا ضرورت وي او چې څومره کار د باریکۍ وي نو هغه همره زیات لایټ په کار وي چې لایټ لږ نور زیات کړی ځکه چې دا ډېر د باریکۍ کار دی نازک کار دی په انسان کې سوسونه جوړیږي چېرته زړه دی چېرته پړپوسان دي چېرته ګوتې دي چېرته نوکونه دي چېرته د سترګو باڼو دي چېرته وروځې دي او ګورئ چې کله خلک یو ګوډۍ جوړوي نو هغه هسې یو مجسمه وي بهرنی جسم وي لیکن د انسان په جسم کې دننه څومره پرزې جوړیږي او څومره نظامونه جوړیږي دا ټولې باریکۍ الله تعالی په دغه تیاره کې جوړوي ذلکم الله ربکم دا د الله رب ستاسو چا چې په داسې ځای کې ستاسو تخلیق کړی دی په تیارو کې او انسان پوره جوړ شو په تیاره کې سبحان الله او داسې اونه شول چې چېرته غوږ کوږ شو یا یوه سترګه ښکته او بله بره شوه یوه ګوته یو طرف ته شوه او بله بل طرف ته یا دا چې د پنځو په ځای شپږمه ګوته ولګېده د نورو ګوتو په ځای غټه ګوته ولګېده او دننه چې کوم اعضا دي د هغې خو له موږ ته پته هم نشته یو برین چې وي نو په هغې کې د پنځو لکو کیلومیټرو تار دی چې هغه په سر کې تاو شوی دی نیورو سرجن پې نه پوهیږي چې دا د الله تعالی څنګه تخلیق دی داسې لوی جال الله تعالی غوړولی دی دننه دا تارونه لګېدلی دي دغه شان د لاس په تلي کې ویښته نشته دی نه د خپو په تلو کې شته او بهر ویښتو دي او غټه ګوته سایډ ته لګېدلې ده الله تعالی فرمایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم تاسو څنګه د الله تعالی نه انکار کوئ تاسو خو هیڅ هم نه وایئ هغو تاسو د یو مړ څیز نه پیدا کړئ کچری زو انسان نه وینې سبوم هسې د خاورې ذرې بوم لیکن الله تعالی څنګه خیسته انسان جوړ کړو د سر نه واخله د خپو پوری الله تعالی داسې بنده جوړ کړو چې هغه خبرې کوي هغه اوري هغه ویني هم عقل او پوهه هم ورسره ده پخه او بد باندې هم پوهیږي په دومره وجود کې دا هر څوک یې خودل انسان سپونګمۍ ته ورسېدو او څنګه څنګه خبرې کوي او دا هر څه چې موږ له الله تعالی را کړی دي نو په دې کې زموږ خپل څو عمل دخل دی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء چې څنګه هغه وغوښتل نو په رحمونو کې انسان پیدا کړو په دې کې زما څو عمل دخل دی. هیڅ هم نه ځکه خو الله تعالی تقاضا کوي چې تاسو زما عبادت کوئ زه یم ستاسو رب. نور ټول سیزونه خو وروسته دي لکه کور دی اوبو دی هوا ده نو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې الله تعالی تاسو انسانان جوړ کړئ نو بیا هله د دې هر څه ویلیو دی لکه هدایت دی قرآن دی زما کیناستل پاسېدل دي دا هر څه هله دي چې زه یو انسان جوړ شم. نور نعمتونه خو وروسته دي د ټولو نه مخکې دا نعمت وپېژنئ چې الله تعالی تاسو یو انسان جوړ کړئ او څنګه ستاسو تخلیق وکړو تاسو پیدا کړئ د یو لاړی پشان د سیز نه. ذالکم الله ربکم دا د ستاسو رب الله دا د الله له الملک ټول بادشاهی د هغو ده ټول طاقتونه د هغو سره دي ټول ملکیت د هغو دی هغو تاسو پیدا کړئ هغه ستاسو رب دی. داسې نه ده چې هغو تاسو صرف پیدا کړئ د نن ورځې مو صرف هغه ټیک کیر کوي هغه ستاسو دپاره هر څه کوي هغه مو ساتي او هغه مو سنبالوي. په سنبالولو کې هر څه راغلل خوراک څښاک ستاسو حفاظت ستاسو پالل تاسو له هر څه درکوي هر څه درله هغه کوي لکه چې موږ څوک اډاپ کړو نو موږ وایو چې ستا هر څه خو زه کوم. داسې نه ده چې تاسو یې پیدا کړئ او بیا یې پرېښودلی بلکې هغه مو سنبالوي تر نن ورځې پورې د هغو په وجه یې تاسو. لا اله الا هو نشته بل اله سوای داغونه دا خبره یې وکړه او بیا یې وفرمایل چې داغونه سوا به بل د هیچ چا هم عبادت نه کوي. اوله لا اله راغی نه نفس اله دی نه خواهشات اله دی صرف الله دی چا چې تاسو پیدا کړی یې نو د هغو څومره غټ حق دی په تاسو باندې. یوه ورځ صرف دا سوچ وکړئ چې که چېرې زه انسان نه وی نو زه به څه وم کوم ځای به وم. دا نن چې زه غټې غټې خبرې کوم لوی لوی دعوې کوم چې الله دا حکم ولی را کړی دی داسې ولی فرمایلی دي دا یې ځکه در کړی دي چې هغو ته جوړ کړی یې بیا د هغو په احکاماتو باندې څنګه اعتراضات کوئ. د هغو قصور دا و چې تی جوړ کړی او نن تو هغو ته د خبرو کولو شوې. الله تعالی وفرمایل چې فأنا تصرفون تاسو کوم خوا اړولی ګرځولی کېږئ د الله نه. دا هغو په تاسو باندې داسې غټ احسان دی چې هغو تاسو پیدا کړئ نو د هغو نه تښتئ د هغو نه لرې منډه وهئ کوم خوا ځئ تاسو. دا الټه پټۍ درته چا پړهاو کړه چې الله پرېږدی او وتښتئ هغه خو تاسو پیدا کړی یې پاللی یې د هغو نه تښتئ. دا ګیله ده د الله تعالی چې کوم خوا روان یې د هغو دپاره درسره وخت نشته د هغو په خبره تاسو نه پوهېږئ چې هغو دا حکم ولی را کړی دی دا یې ولی فرمایلی دي لکه چې تاسو د یتیم خانې نه یو کس راولئ هغه وپالئ په هغو باندې بهترین سبق ووایئ تاسو بهترین پرورش وکړئ هغو له خوراک څښاک او جامه پیزار ورکوئ او د هغې نه پس هغه تاسو سترګې وښیي او د هغې نه پس هغه تاسو ته سترګې وښیي. تاسو هغو ته بیا څه وایئ چې تا ته پته ده چې ما ته د کوم ځای نه راوچت کړی یې دا هر څه تا له چا درکړي دي دا نن چې ستا دا هر څه دي مونږ څنګه خفه شو چې اوس دې ما ته خبرې کوي او زمونږ دا خو لا ډېر واړو واړو سیزونه دي او د هغو نه هم مونږ ته څه فایده خو میلاویږي که نه. د هغو سره زمونږ زړه خوشحالیږي ګنې مونږ به یوازې وو یو بچی مو راوړو نو د هغو نه مونږ ته بیا هم څه نه څه خو میلاویږي که نه. لیکن الله تعالی ته زمونږ نه هیڅ هم نه میلاویږي د هغو هیڅ فایده نشته په مونږ کې دا هغو زموږ نه هیڅ هم نه دي په کار دا هغو یو کار زموږ په وجه نه چلیږي خو هغه بیا هم زموږ دومره خیال ساتي او هغه زموږ لاړ اوچتوي هغه زموږ ناز او نخری اوچتوي هغه زموږ لپاره څه څه نه دي کړي نو هغه وایي چې تو لږ سوچ خو وکړه تاسو بیا هغو ته سترګې ښیئ د هغو نه تښتئ د هغو حکمونه در باندې ښه نه لګي د هغې نه مخ ګرځوئ چې داسې ولې وفرمایل زمونږ نه دا مطالبه ولې کړې ده چې د مونځ خبره راشي نو خپل خوب څنګه پرېږدم د هغې دپاره څنګه وخت وباسم. تاسو بیا داسې خبرې کوئ داسې خلکو ته به بیا څه وایئ ناشکره به ورته وایئ که نه. الله تعالی دی مونږ له پدې آیتونو باندې د پوهېدو توفیق راکړي او مونږ له دې سبق اخیستو توفیق راکړي او د دې مطابق د ژوند تیرولو توفیق دی الله تعالی مونږ له راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.